السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ری. په دغه پروګرام کې دوه اونیزې خپرونې په دویمه نیمایي کې درته خبرو. کورکلی او د ګوړې اچار. خو تر هر څه مخکې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه لرو. په مهمو راپورونو کې دا دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار چې پرون په بروسل کې د ناټو له چارواکو سره لیدلي وایي له دغه سازمانه غواړي له افغان سرتیرو ملاتړ وکړي، نه دا چې نور سرتیری واستوي. د همورې چې د پاکستانی چارواکو د وروستۍ پریکړې له مخې په دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو موده د ډسمبر تر 1 دېرشمې غځېدلې. په دې اړه جزئیات درته راپیدا کوو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صافی اوروي.
دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان پر سترې محکمې پرونی ځان وژون کې حمله غندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې له روسیې څخه د تیلو واردات زیات کړي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمه د وو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په اتباعو امریکا ته د سفر د بندیز په اړه په دعوا کې سختې پوښتنې مطرح کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان پر سترې محکمې پرونی ځان وژون کې حمله غندلې ده. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په واشنگټن کې ویل د امریکا د ملي امنیت سلاحکار له خپل افغان سیال سره د کابل د وروستي برید په اړه خبرې کړې او له افغانستان سره یې د متحده ایالاتونو د همکارۍ او شراکت پر دوام ټینګار کړی. ښاغلی سپایسر زیاته کړه:
We condemn this cowardly attack in the strongest possible
They were among the buzdlana brit pa sakht to ko gando aw da afghan zwakuno bedanai aksal amal stayo mang la afghan hukumat sa khach la khpal khalko sa khada difa la para da sul la khmanano sara jangegi par khpal mlatad chingar kaw afghan wal smashar ham da brit gandlai aw da da bashariyat da khmanano amal balalai pa kabul ke da afghanistan par sari mahkamai pa parunai hamla ki lag tal lag shal kasan wajal shwi aw shaw khwa yow salvikh nur jobli د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له روسیې څخه د تیلو واردات زیات کړي. صلاح الدین رباني تیره ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل له روسي چارواکو سره یې د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراخوالي او په افغانستان کې د روسي سوداګرو د پانګونې په باب خبرې وکړې. بل لور ته سرګی لاوروف وویل مسکو او کابل په خپلو کې د پوځي تخنیکي همکارۍ لپاره لیواله دي او روسیه به د افغانستان د پوز د درنو وسلو په ترمیم او ساتنه کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې مسکو به په پوځي او ملکی ساحه کې افغان پرسونل وروزي. ناټو وایي له 2020 کال اخوا هم له افغانستان څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبره د ناټو د سرمنشي مرستیالې روزي ګاتی پرون په بروکسل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اعلامیې له مخې میرمن ګاتی د افغان ځواکونو سرخندنه او میړانه وستایله او په ډاګه کړه چې افغانان له تروریزم سره د مبارزې کلک هوډ لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار بیا له ناټو او ملګرو ملتونو مننه وکړه چې د افغانستان د سولې له هڅو په ځانګړي ډول له حزب اسلامي سره د روغې جوړې له موافقې ملاتړ کړی. د امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمه د وو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په اتباعو امریکا ته د سفر د بندیز په اړه په دعوا کې سختې پوښتنې مطرح کړې دي. له دې ډلې ټاکل شویو وکیلانو د ټرمپ ادارې له مدافع وکیلانو پوښتنه کړې چې آیا په لیست کې د شاملو هیوادونو کوم تبا چې ګرین کارت لري کوم جرم کړی که څنګه. په ځواب کې مدافع وکیل ویلي چې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ثبت شوي. د پرون ورځې د محاکمې په جریان جریان کې نورې پښتنې هم مطرح شوې چې د محکمې جریان لا پسې پیچلې کړي. تمه ده روانه اونۍ په دې اړه استیناف محکمه خپل پریکړه واوروي. که څه هم په دې برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ قدرت آزمایل کیږي، خو استیناف محکمه هغه سختې پښتنې لټوي چې له امله یې د واشنگټن د سیاتل محکمې لخوا د جوړې شوې دعوا په اړه تصمیم ونیسي. په واشنگټن کې یوې محکمې د ولسمشر ټرمپ هغه فرمان چې له مخې د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته له ورتګ بند شوي وو د لنډ وخت لپاره بند کړ. د امریکا د داخلي امنیت وزیر وایي واشنگټن پلان نه لري چې د هغو وو اسلامي هیوادونو لیست پراخ کړي چې اتباع یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان له مخې امریکا ته د داخلېدو اجازه نه لري. جان کیلي د کانګرس په یوې استماعي غونډه کې پرون د هغو راپورونو په اړه خبرې کولې چې پکې ویل شوي د ولسمشر ټرمپ اداره د ځینو نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له داخلېدو منع کوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایوي فرمان له مخې امریکا ته د ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبیا، سومالیا او سودان د اتباعو پر داخلېدو بندیز لګولی. د امریکا د داخلي امنیت وزیر ویل امریکا ته پر سفر دا بندیز د مسلمانانو پر سفر بندیزونه دي او دا تر څو چې دا مسله حل شي یوه وقفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د په نظر د اوکراین په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د دریز په مقایسه کیفي بدلون لري. لاوروف د سه شنبه په ورځ تاس خبري اژانس ته ویل د ټرمپ دریز دا دی چې وګوري د اوکراین د جګړې دواړه لوري څه ډول چلند کوي. د نوموړي په وینا د باراک اوباما ادارې هڅه کوله چې هر څه له روسیې وغوړي او د اوکراین ولسمشر څخه هیڅ نه غوښتل. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په خپل روسي مرکه کې ویلي چې امریکا د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه کافي معلومات نه لري. او د مالدووا ولسمشر ایګور دودون ناټو ته د دې لپاره خبرداري ورکړی چې د په باور دا سازمان په ډیر سرعت مخ ته روان دی، سو له دغه هیواد سره اړیکې نږدې کړي او په پلازمینې کشي ناوا کې خپل یو څنګه پرانیزي. د مالدووا ولسمشر د روسي ملاتړې د هغه پرون د ناټو د عمومي سرمنشي له مرستیالي روزي ګاتی سره له خبرو وروسته په بروکسل کې خبرلنه ته ویل چې په مالدووا کې د ناټو د دفتر پرانستل به د اکثرو خلکو په ګټه نه وي او باید ناټو په دې برخه کې بیړه ونه کړي. د مالدووا جمهوري ریاست سمبولیک دی. د ناټو د سرمنشي مرستیالي د مالدووا ولسمشر سره خبرې مثبتې بللې او ویلي دي چې ناټو به په مالدووا کې د خپل دفتر د پرانستل کار د روان کال په پای کې تعقیب کړي. دا وتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لناجی صاحب مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یو ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې لیدلای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چې پرونی په بروکسل کې د ناټو له چارواکو سره لیدلی وایي له دغه سازمان یې غوښتلي چې د افغانستان د سرتیرو په تقویت کې هڅه وکړي، نه دا چې دغه هیواد ته اضافي سرتیري ولیږي.
I have not asked for additional troops. I have asked for support to the 4-year road map for the Afghanistan forces.
روسي ویلی راتلونکي په همدغه فبروري میاشت کې د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو یو ناست جوړوي چې هدف یې د سولې ده نه جګړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویل شوی د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د اسلامي دولت ډله تر ډیره په دفاعي حالت کې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو اجازه تر دسمبر 1 پورې غځېدلې ده. په دې اړه درته جزئیات خبرو. او په دویمه نیمه کې د ګوړې اچار او کور کلی پروګرام لرو. د ګوړې اچار داسې وایي
زامن ته د خبر غوډونه په چشي وکړل اش ته په چشي لاړې دغه ټوله د رشوت او غلا په پیسو وکړل کنه لول سوال کیدو مخکې مو لغریبای نه پوزه په پوزي پاکواله
او وخت په افغانستان کې لس بجې او لس دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد یې له ناټو نه غواړي چې نور سرتیر افغانستان ته واستوي، بلکې د افغان ځواکونو د تقویې غوښتونکی دی. محمد حنیف اتمر پرون په بروسل کې وویل کابل غواړي ناټو په افغانستان کې د خپل قاطع ماموریت په چوکاټ کې هوایي ملاتړ وکړي. ښاغلی اتمر وویل په روان میلادي کال کې به هم د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې وي، او د هغه په خبره د افغان ځواکونو غښتلتیا د سولې پروسه ګړندۍ کولی شي. نور حال رضوان مراد اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له لوړدوه چارواکو سره غونډه وکړه، او په تېر یو کال کې په افغانستان کې د پرمختګونو او د هغو ژمنو د عملي کېدو په اړه څرګندونې وکړې چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې دي. محمد حنیف اتمر له غونډې وروسته خبري اعلانو ته ویل:
We discussed peace and reconciliation. We talked about political reform efforts in Afghanistan.
دا وی موږ د سولې او روغ جوړې په اړه خبرې وکړې. موږ د افغانستان د سیاسي اصلاحاتو په اړه څرګندونې وکړې. په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستو خ حکومتوالۍ له فساد سره پر مبارزه او د اقتصاد پر ودې مو تمرکز وکړ. زما په عقیده موږ له یو ښه احساس سره له غونډې راووتلو او د زیات ملاتړ شاهد وو. خاغلی اتمر ویل د ناټو مقاماتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د پروګرامونو په اړه هم معلومات ورکړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هیواد د ناټو نورو سرتیرو ته اړتیا لري که څنګه، وویل افغانستان هوایي ملاتړ او د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا غوښتونکی دی.
I have not asked for additional troops from NATO. I have asked for support to the 4-year
دی وی مال ناټو نور ځواکونه ونه غوښتل. ما د ناټو او امریکا د قاتم لاټر د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د ځواکونو د پرمختګ او تقویې د څلور کلنې طرحې د ملاتړ غوښتنه وکړه. زه په دې باور یم چې موجوده شمیر سرتیری او وسنې ژمنې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره کافي دي، خو موږ د افغان ځواکونو د پرمختګ لپاره د نن او د دینې پلان د عملي کېدو تر نیټې پورې د انعطاف پذیرۍ غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان سره د واشنگټن پر ژمنو ولاړ دی، او افغان لوري هم په دې موافق دی چې ملي امنیت ته د ګواښونو له منځه وړل مهم دی. حنیف اتمر وویل د سولې په اړه به د افغان حکومت هڅې دوام ولري، او د نوموړي په خبره له حزب اسلامي سره سوله د دې هڅو یو پایله ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل د افغان ځواکونو تقویه د سولې هڅې ګړندۍ کولی شي، ځکه مخالفان به درک کړي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته نشي رسیدلی او باید خپلې غوښتنې د خبرو په میز مطرح کړي. محمد حنیف اتمر وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري مهمه ده.
ازادي رادیو ته غوښتست د ازادي رادیو لارم په دغه ریپورت کې ورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په بروسل کې د ناټو له چارواکو سره خبري کړې، له هغه د افغان ځواکونو د تقویې لپاره مرسته غوښتي. اوس هم ورزو یو بل راپور ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویل شوی د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د اسلامي دولت ډله تر ډیره په دفاعي حالت کې ده. د افغانستان دفاع وزارت هم تاییدوي چې په دغه هیواد کې د داعش وطلوال ډیر ځپل شوی او فعالیتونه یې څو محدودو ولایتونو ته راکم شوي دي. دا چې د می دولت ډله په افغانستان کې څومره فعال ده فریبا ظاهر په اړه ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. د دغه وزارت وایي دولت وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور تایید کړ چې وایي د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له تهاجمي حالت څخه دفاعي حالت ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرس ویلي سره له دې چې په ځینو برخو کې د داعش ډلې لخوا ګواښونه پر ځای دي، خو دی وایي د دغې ډلې پر وړاندې پوځي کمپاینونو د هغوی پر فعالیتونو ډیر اغیز کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي داعش وسلوال په افغانستان کې له سخت مقاومت سره مخامخ دي او د تعرضي فعالیتونو وړتیا نه لري.
په افغانستان کې داعش ډلو ډیر تلفات ولیدل، د دوی مقاومت مات شوی دی، یعنی دوی د دې توان نه لري چې دلته تعرضي عملیات وکړي. که کوم ګروپ یې چیرې پاتې دی هغه هم په ډېر مشکل باندې هلته اوسېږي، ځکه زموږ هوایي قواوې د کومندو قواوې او زموږ د شپې عملیات جاري دي. هر چېرته چې پیدا کړي هلته ځي او له منځه یې وړي، مګر د دوی نه ستر خطر چې دی هغه اوس احساس یې نشته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لویو اهدافو سره د افغانستان په هلمند، فراه، کونړ، نورستان، روزګان، زابل او ننګرهار کې فعالیت پیل کړی و، خو وایي د افغان ځواکونو د سخت مقاومت په نتیجه کې اوس یوازې په ننګرهار، کونړ او زابل ولایتونو کې ډېر لږ فعالیت لري. تر دې څو ورځې وړاندې د زابل سیمیزو چارواکو په لومړي ځل ویل و چې داعش وسلوال د زابل په ځینو غرنیو سیمو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي. بلخوا د کونړ د ولایتي شورای وغړي جمال الدین سیار ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د جلب او جذب هڅې ډېرې سوي دي، خو وایي سیمیز خلک ورسره همکاري نه کوي.
د کونړ پر اړیکه خو دلته یو څاندازه یو وطن نشته نمخ تر اوسه پورې بس جلب و جذب کوي. جلب و جذب چې دی روان دی په ځینې ولسوالیو کې دلته لکه د وټفرو ولسوالي سمانډي ولسوالي شوله چت درې ولسوالي شوله د سلطان ولسوالي مرور ولسوالي خاص کونړ د ځینې ولسوالي د سرحدي سیمو کې چې کوم دي اغه ساحه ډېر د مرکز نن ډېر جدا ولري ساحه دي خو خوانه تر اوسه لګ ډېر دي لګ ډېر شوی دي او عام د ولس وګړي چې دي هغه د خلکو په هیڅ نو همکاري نه لري.
تر دې وړاندې د کونړ او جوزجان د ولایتي شورا غړو ویلي و چې داعش وسلواله ډله په دغه ولایتونو کې خپل لیکو ته خلک جذبوي او د څلور میاشتو په موده کې درې تر څلور زره کسان خپل لیکو ته جذب کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تازه راپور کې راغلي چې داعش وسلواله جنگي سیمو بهر خپل پلویان هڅوي چې د خپل سیمایزو اړیکو څخه په استفاده بریتون وکړي.
ازادي رادیو ته غږ استاد دی رادیو په ټول افغانستان کې په دولش بغنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې ویل د پاکستانی چاروکو په حواله په دوی پریکړه کړې چې په دغه هیواد کې به د افغان کډوالو د اوسېدو موده نور هم وغځیږي. ویل کېږي دغه موده تر دسمبر 1 پورې غځېدلې ده. دا چې په دې اړه جزئیات څه دي په بلوچستان ایالت کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل جزئیات راټول کړي، همدا شېبه د ټلیفون په کرښه را سره دی. میاخیل صاحب مهرباني وکړي، څه تازه جزئیات دي؟ دغه نیټه څنګه وغځېده او څه وخت اعلان وشو؟
مننه ستاسو ته. پرون د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان د مرکزی کابینه یو غونډه شوې ده او په دې غونډه کې پریکړه شوې ده چې افغان کډوال چې مخکې د پاکستان د اوسېدو ممتاز مات د میاشتې تر پایه پورې وه او په دې کې پریکړه شوې ده چې افغان کډوال کولای شي د دې کال دسمبر میاشتې تر 1 نیټې پورې په پاکستان کې پاتې شي. ورسره یې دا پریکړه هم کړې ده چې په پاکستان کې د یو اندازې له مخې شاوخوا 1 میلیون یا 10 لکه کم هغه افغانان چې هغه راجستر نه دي د دوی د راجستر کولو پروسه به هم د دې کال تر پایه بشپړېږي. هغه به وایي په دې کې مرسته وکړي چې بیا کله بیا افغانستان ته د UNHCR له طریقه ستنېږي نو دوی به هم وکولای شي چې د دوی له کورنۍ سره سړي سر هغه 400 یا زیات مرسته چې کېږي هغه مرسته د دوی سره هم وشي. د دې تر څنګ په دې غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې د دې وروسته به د افغانستان چې کوم افغانان دې خواته را وړي یا خواته چې کوم خلک تګ راتګ فرصونه کوي دا به په ویزه باندې دي. که څه هم دغه د ویزې شرایط خو د تېر کال له جونه راهیسې عملې شوي دي خو په دې غونډه کې په دې باندې پریکړه شوې ده چې له دې وروسته به هغه چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ویزه ونه لري.
بلې میاخیل صاحب، مننه. یو څه بل چې په دغه وروستیو کې بیا اعلان شوی چې افغانستان ته د دغه کډوالو راتګ بیا پیل شوی دی، البته کسان چې مرستې ترلاسه کوي په دې اړه باندې آیا دغه پروسه بیا پیل شوی که څنګه؟ ځکه چې څه وخت ویل کېده چې دا پروسه ځنډېدلې ده د ځینو پروسیجرونو په خاطر.
څنګه چې دغه پروسه هر کال د UNHCR لخوا په خپله د ژمي په راتګ سره دغه پروسه د درېو میاشتو لپاره تم کیږي خو تر اوسه پورې لا UNHCR اعلان نه دی کړی. فکر کوم دا به د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې هر کال کیږي چې د مارچ میاشتې دا پیل کیږي نو تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې دې اعلان وکړي او د مارچ میاشتې دغه پروسه بیرته له پېښوره او له سټې پیل شي.
بله، ډیر زیات مننه کوم په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال بارکوال میخیلو چې د پاکستاني چارواکو د ورستۍ پریکړې په اړه مونږ خبر کړو. د پاکستان د صدر اعظم په مشرۍ پرونالته لوی غونډه شوې ده، پکې پریکړه شوې چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده په پاکستان کې د دسمبر تر ورستۍ پورې سکال وغځيږي. دوی ویلي چې د مارچ تر میاشتې به افغان کډوالو ته اجازه ولري لدې مخکې، خو دغه پریکړه پرون کړې ده. همدارزي د 1 میلیون نه راجستر شوی او کډوالو د راجستر خبره هم کړې ده او ویلی چې په دې سره به افغان کډوالو ته سہولت هم رامنځته کیږي.
د چشاچا
د ګوریاچا
نړیوال وایي که حکومت فساد لګ نورم تربند کړي نو ته به یې نورم کم شي.
ناوې غوجلې ته بوزه، غوجله ور وښیا، خورونه ور وښیا، چې پوسی واړه او غریب کور ته نه دا واده شوی.
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:15 اوریدلی شي.
ازادي راډیو ته غږ استاذ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په ازادي راډیو org یا .com ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شي په مستقیمه توګه باندې. البته که انټرنیټ مخوي facebook.com/ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک دی، کولی شي د تازه خبرونو لپاره هلته ورشي. اوس هم د کابل مطبوعاتو څلی کلی رحمت الله افغان لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د اصلاح ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتوالی ټکان ورکوونکی دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په هر ډول چې وي د اسلام په مبارک دین او په افغاني فرهنګ کې د ملکیانو وژل روان نه دي. د سرمقالې لیکوال په جګړه کې لټولو خکیلو خو غواړي چې په هر ډول چې وي باید په جګړه کې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي او له عامو خلکو څخه په جګړو کې د سپر په توګه کار وانخیستل سي. د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې ملکی مرجوب لنه جګړه ختم کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور که په دې اړه مسؤلانه فکر وشي د افغانستان په روانه جګړه کې د ملکی مرجوب له مخنیوي ناشونی دی. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په جګړه کې ښکیل داسې لوری شته چې د ویرې خپرول یې هدف دی، بل داسې لوری هم شته چې د افغانانو مرجوب له ورته هیڅ ارزښت نه لري. د ویسا په سرمقاله کې وړاندې راغلي جګړه اوس د ولس منځ ته راغلې ده او دښمن له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي. د ویسا د سرمقالې د لیکوال پان په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده او قربانیان یې افغانان دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که حکومت، سیاسي او مدني فعالان او دولس عالمان او مشران دا تاریخ حقیقت درک نه کړي، نو د سرمقالې د لیکوال په خبره افغانان به هر ورځ په ویر کې ډوب وي. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې په پای کې راغلي که د افغانستان په حالاتو بشپړ غور ونه سي د مرجوبلې په اړه هر تازه راپور به تر پخواني ډیر غموونکی، ویرونکی او له ماتمونو ډاک وي. د انیس په سرمقاله کې یادونه سوې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه زیاتې هڅې کوي چې د جګړې په ډګرونو کې د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ځواکونه چې د هیواد ژمن بچیان دي د عملیاتو پر مهال له لولاندې داسې تدابیر ونیسي چې خپل اهداف لمنځه یوسي او عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ازادي راډیو ته غواګی است. زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه کې اوریدلی شي. اوس په ورشو د اقتصاد نړیوي موضوع ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په هیواد کې اوس هم پانګونې ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. د دغه وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یو ځانګړي نړیوال نندارتون کې وویل باید په دې برخه کې ظرفیتونو لوړولو او د قوانینو جوړولو ته هڅه وشي. نور حال د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د هیواد د پرمختګ او پراختیا لپاره اړینه ده چې قوانین معیاري او په حکومت او خصوصي سکتور کې ظرفیتونه لوړ شي. د دغه وزارت مرستیال محمد قربان حقجو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو تخصصي نړیوال نندارتون د لیدو پر مهال د افغانستان د سوداګرۍ په اړه د نړیوال بانک راپور ته اشاره وکړه او په هیواد کې د پانګونې پر وړاندې شته ستونزې ومنلې.
در افغانستان هنوز هم امکانات برای
افغانستان کې اوس هم ښه کار، ښې سوداګرۍ او ښې پانګونې ته زمینه نشته. زیربنایي ستونزې، اداري فساد، کاغذ پراني، د امکاناتو نشتون او د پیسو نشتوالی موجود دی.
ښاغلی حقجو وویل له دغو ستونزو سره سره په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې 1.6 میلیارد ډالر پانګونه شوې چې د تیرو کلونو په نسبت زیاتوالی ښیي. بلخوا خصوصي سکتور او نړیوال سوداګر تل په افغانستان کې د معیاري قوانینو او مقرراتو له نشتوالي شکایت کوي. نړیوال بانک هم یادو ستونزو ته په کتو سره ویلي چې افغانستان د نړۍ اووم هیواد دی چې اقتصادي وضعیت یې کړکېچن دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دا هم وایي چې د شته ستونزو د اوارۍ لپاره یوه کړنلاره تصویب شوې چې له عملي کېدو سره به یې د نړیوال بانک وړاندیزونه پلي شي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په مقصد له ایران او آذربایجان سره په ګډه په کابل کې یو نړیوال تخصصي نندارتون جوړ کړی چې تر ډېره ځایه پکې کورني لوازم نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزه په هیواد کې د سوداګرۍ د کچې د 50% راټیټېدو لامل نامنی ګڼي.
اقتصاد در افغانستان قسمی که لازم است شاید روش نکده باشه، بعضی مشکلات
په افغانستان کې اقتصاد سرنګه چې لازمه ده خای وده یې نه وکړي، ځکه چې ستونزې شته. زموږ سوداګرۍ 50% کمه شوې ده، خو کوم هیوادونه چې په رښتیا سره افغانستان ته د باکیفیته جنس د عرضه کولو لیواله دي خپل ځای لري.
ښاغلی الکوزه وایي د دغې نندارتون جوړېدل سبب شوي چې د هیواد سوداګریزې اړیکې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره پراخې او هیواد ته بهرنۍ پانګونې جلب شي. دارنګه د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال وایي چې که دغه هیواد د سیمې له هیوادونو سره په یو وخت کې سوداګریز ستراتیژۍ معیاري نه کړي، د هیواد په اقتصادي برخه کې به ستونزې نورې هم زیاتې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویل چې لا هم په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې. د سوداګرۍ په اړه باندې په یو مرکه هم تاسو ته خبرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې ته وده ورکړل شوې او دوی هیله من دي چې سږکال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 750 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د صادراتو لپاره په هند کې د بازار موندنې د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې په راجستان ایالت کې په یو نندارتون کې د افغان سوداګرو لخوا وړاندې شویو د ځینو قیمتي ډبرو نمونو ډېر مینهوال درلودل او په دې برخه کې ځینې قراردادونه هم لاسلیک شول. د کابل او نوی ډیلی ترمنځ سوداګری د پراختیا په اړه نوریاس نوری له ښاغلي الکوزي څخه سره مرکه کړې ده.
منګا د مرمرو د اتحادی او د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د دروازو اتحادیو تجاران تقریبا د شلو کمپنۍ او فتیدات کې د راجستان په نمایشګاه کې شرکت کړی دی او دلته هغه سمپلونه چې د افغانستان د مرمرو نه اخیستل کېږي چې مختلف انواع او ارقام لري چې د رخامونه نیولې تر سپینو مرمرو پورې ټول هلته د دوی سمپلونه وړل شوي دي او قیمتي ډبرې هم هلته په دې نمایشګاه کې شته. یو ډېره لویه نمایشګاه دا نمایش ته
دغه سمپلونه چې افغان سوداګرو د افغانستان د قیمتي مختلفو ډبرو ځان سره وړي وو، مینهوالې درلودل، قراردادونه لاسلیک شول کنه؟
ترکمه چې مونږ ته گزارش شوی دی یو پیدا د کمپنیو د دوی مونږ د خلکو سره قرارداد او پروپوزلونه او دا امضا کړي دي چې دوی به راځي د افغانستان دغه تیګه به د دوی د لارې نه هم د چابهار د لارې نه به دوی به د فکر کېږي چې څنګه به انتقال شي او هم د کراچۍ د لارې
په وروستیو کې دغه راز مستقیما د کابل او د نوي ډیلي ترمنځ د کارګو پروازونو د پیل خبره هم شوې ده. د کارګو پروازونه اوس هم دوام لري له کابله او سوداګر خپل اموال انتقالوي کنه؟
بلې، د کارګو مسله چې ډېره عمده وه کله چې پاکستان زمونږ د انګورو په وړاندې باندې په چمن کې لاره بنده کړه، نو د رئیس جمهور په خاص هدایت باندې هوایي ایرلاینونو ته هدایت ورکړل شو چې فعال دی. وچ میوه هم د هندوستان ته انتقالیږي، هم د کندهار د میدان نه او هم د کابل د میدان نه په نورمال شکل باندې د ورځې د دوو نه نیولې تر 50 تنو مال انتقالیږي ډیلی ته، او د ډیلی نه هم اموال، دوایی او نور تمانرات د افغانانو دلته را انتقالیږي. اساسي خبره دا ده چې هندوستان خوشبختانه په افغاني محصولاتو باندې 90% خپله تعرفه ټیکس کمن جوړی ده. یعنی دا یو لوی امتیاز دی چې هندوستان په منطقه کې افغانستان حکومت ته ورکوي. بل هیڅ داسې یو هیواد زمونږ همسایه نشته دی، نه په مرکزي آسیا کې، نه ایران، نه پاکستان، چې هغه دې معافیت ګمرکي او معافیت تعرفوي د افغاني مالونو ته ورکوي.
الکوزای صاحب، د دغو هڅو په نتیجه کې داسې کوم ارقام تاسو لرئ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه کوم حد ته رسېدلې، څومره پکې زیاتوالی راغلی؟
مونږ تقریبا په نورمال شکل باندې د هندوستان سره د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې څو کاله مخکې راکړه ورکړه، پاکستان دا تقریبا 600 میلیون ډالر ته ورسېدله، او سا کال زه په دې باور یم چې کوم ارقام موږ موجود دي دا به 800-800 میلیون ډالر ته رسیږي چې د دې جملې څخه تقریبا 250 میلیون ډالر په شاوخوا کې صادرات دي. د افغاني صادرات دي چې هغه به هندوستان ته تللي وچ او تازه میوه ده، نباتات دي، قالینې دي او همدارنګه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې. که چېرته د بهر د لارې نه دا د چابهار تسهیلات نور هم پسې زیات شي او لوی انټرنیشنل کښتۍ دلته لنګر واچي او دلته راشي، نو ډېر نږدې ده چې احمد آباد او په بمبئی کې به زموږ د صادرات د هر چا نه په د منطقې سطحه باندې اضافه شي. که افغانستان د کال تقریبا 1.5 میلیون تنو په اندازه باندې تازه میوه اضافه تولیدوي او د دې لپاره ښه مارکیټ هندوستان.
د ازادي رادیو لاره مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مرستيال خانجان الکوزی خبري ووریدلې. کاغلی الکوزی له نوریس نوری سره مرکه کړې وه او وی ویل چې سکل به د هند او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ او راکړه ورکړه 3.5 میلیونه ډالر ته ورسیږي. په همدې سره رسیږو د پروګرام دوی نیمایي برخې ته. لس نیمې بجې شوې. په افغانستان کې ناجیه صافی د کابل په سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان پر ستري محکمې پرونی ځان وژن کې حمله غندلې ده. په کابل کې د افغانستان پر ستري محکمې په پرونی حمله کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي او شاوخوا 100 نور ژوبل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له روسیې څخه د تیلو واردات زیات کړي. صلاح الدین رباني تېره ورځ د خبرې په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمه د وو عمدتا مسلمانو هیوادونو په اتباعو امریکا ته د سفر د بندیز په اړه په دعوا کې سختې پوښتنې مطرح کړې او د محکمې جریان یې لا پسې پیچلی کړی. د امریکا د داخلي امنیت وزیر وایي واشنگټن پلان نه لري چې د هغو وو اسلامي هیوادونو لیست پراخ کړي چې اتباع یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان له مخې امریکا ته د داخلېدو اجازه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ده په نظر د اوکراین په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د دریز په مقایسه کیفي بدلون لري. او د مالدووا ولسمشر ایګور دودون ناټو ته د دې لپاره خبرداري ورکړی چې د ده په باور دا سازمان په ډیر سرعت مخته روان دی، سوله دغه هیواد سره اړیکې نږدې کړي او په پلازمینه کې خپل یو څانګه پرانیزي.
ناجیه صافی وچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو دات اورګ وی پانه او فیسبوک دات کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې کتلی شي. اوس هم ورزو د دوی مینیمای راپورونه او پروګرامونو ته لمړی بعد افغانستان او د موسکو د ورستیو موضوعګان او روابط په اړه تاسو ته ریپورت خبر کوو. ورسته له هغې بعد کرکټ بورډ مرکه واورئ او بیا به د 2019 پروګرامونه د کورکلی او ګوړی اچار. لومړی راځو موسکو ته. په موسکو کې په روانه د موسکو په روسي چارواکو ویلي موسکو په روانه فبروري میاشت کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ګډون ایران، پاکستان، چین او هند ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار هیله څرګندوي چې له طالبانو سره د روسیې او ایران تماس به په افغانستان کې د سولې لپاره وي، نه د جګړې د دوام په هدف. رضوان مراد او نور جزئیات.
روسیا وایي د روان فبروري میاشت په نیمایي کې به په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې غونډه جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په مسکو کې له خپل افغان سیال سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته ویل افغانستان ته په دې غونډه کې چې پاکستان، ایران، چین او هند هم ورته بلل شوي دي د ګډون بلنه ورکړې ده. سرګی لافروف هیله څرګنده کړه چې دا ټول هیوادونه به د مسکو په دې غونډه کې په لوړه سطحه برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. روسیه په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړوي چې افغان حکومت او متحده ایالات له طالبانو سره د روسیې او د مسکو د نږدې متحد ایران د تماسونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون په بروکسل کې د ناټو له مقاماتو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته ویل کابل هیله من دی چې له طالبانو سره د روسیې او ایران ارتباط د افغانستان د سولې په هدف وي، نه د جګړې په خاطر.
We have expressed our
concerns to them in the strongest way.
دی وی موږ دوی ته په ډیر جدیت سره په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. موږ ایران او روسیا د افغانستان دوستان ګڼو او همدې ته په پام موږ خپل اندېښنه ښودلې ده. موږ ویلي دي غواړو چې له طالبانو سره هر ډول تماس د سولې په هدف وي، نه دا چې د جګړې لپاره ترې کار واخیستل شي. په دې وروستیو کې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، ایران او پاکستان په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې افغانستان پکې ګډون نه درلود.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په جنوب غرب ولایتونو کې د کرکټ میدانونو جوړولو ته هڅې پیل کړې دي. د کرکټ بورډ مرستیال او د ولایتونو د انسجام د چارو مسؤل عزیز الله فضلی د خبر ازادي رډیو ته وکړه. هغه وویل چې لومړی پیل له هلمند کوي او بیا په زابل او نورو ولایتونو کې هم کرکټ میدانونه جوړوي. له ښاغلي فضلی سره مې مرکه کړې.
افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د زرونو د ولایتو د انسجام مسؤلیت اوس موږ په غاړه دی. نو موږ هم خپل لومړی سفر د اوزای جنوب غا سره شروع کړ او د هلمند ولایت سره تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ په هلو زلو باندې تقریبا د دې سره د یو کال یا شپږ میاشتې مخکې موږ د دې لپاره برنامه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په دغه ولایتو کې چلته د لوبغاړو د هرې ورځې په تیر دوه سره د دوی استعداد او مینه او جذبه زیاته ده او موږ څنګه کولای شو چې په هغه ولایتو کې داسې میدانونه ورته جوړ کړو چې هغه واقعا یو علمي کرکټ پل جامعه ته وړاندې کو. نو په دې سره موږ وتوانیدلو چې د وزارت مواد مخدر ته د دوو ولایت لپاره فرم درلاسه کو چې هغه یو هلمند او بل زابل دی. او تیر ورځ رسمان اعلان ته دغه پروژې ورکول شوې. په نومي قدم چې موږ ان شاء الله ولادي د $100,000 په حدود کې په هلمند کې خپل ګراوند ان شاء الله شروع کوو، همداسې بیا په زابل کې. نو نن رالو د هلمند ولایت ته هغه ساحه مو وکړه، ماشاء الله ډیره ښه ساحه ده. او سره مو د هلمند هغه پخوانی اکیډمي چې هغه هم تاسو ته درلودلې دا غوړه لپاره به ان شاء الله ولادي کوشش کوي. همدا چې په زابل ولایت او په مجموع کې د بوس زون یا کندهار کې د مرکزی ګراوند ارزیابي کوو چې په هغه کې موږ څه کم بوتات لرو، ځکه چې هغه ګراوند اکثریت کارونه خلاصي وي دي چې هغه څه نورم د افغانستان د کلتور په واسطه ستاسو
فضلی صاحب د هلمند او زابل په اړه خبرې وکړلې. همدارز کندهار په ملي ټیمونو کې د دغو ولایتونو لوبغاړي ډیر کم لیدل کیږي او ډیر انتقاد هم پمدې موجود دی چې لوی ولایتونو او دغه سیمې نه لوبغاړي کم دي. له زابل نیولې تر هرات پورې په ملي ټیم کې لوبغاړي نشته فعلا په اوسنی چوکاټ کې. څه فکر کوي دغه هڅې چې کوي بل اخره به د دې لپاره بستر برابر کې چې په څو کلونو کې دوه درې کلونو راتلونکو کې داسې لوبغاړي معرفي شي ملي ټیم ته؟ څنګه
واقعاً څنګه چې لوبغاړ ته سہولتونه برابرېږي لکه میدان اکیډمي، نو دوی هغه خپل استعداد هم د افغانستان کرکټ بورډ نظر لاندې راوستلای شي، هم د کرکټ د مینوال لپاره. واقعاً یو دغه شکایت یا ګیله د داخلو پر ځای و لکه هرات او خصوصا کندهار، هلمند، زابل په دغو درو ولایتونو کې اوس الحمدلله په هرات کې کرکټ زیات شوی دی. نو اند دوه سمور حتی د نسکلونو ملي لوبغاړي په لیول باندې هم کم لوبغاړي نه لرو، خو صرف یو د کندهار نه درې لوبغاړي ملي لوبغاړي تلار پیدا کړو چې پیران اوس یو هم نه سپک شي دي. اما د وخت په تیرېدو سره چې دغه میدانونه یا هغه سہولتونه ودي ته برابر شي، ان شاء الله ولادي استعداد زیات شي په ټول افغانستان کې. او نو کله چې سہولت وي او د دوی استعداد هم نه ضایع کیږي، ان شاء الله ولادي به د خپل استعداد پر وړاندې ملي لوبغاړي ته هم دغه نورو لوبل تل کاله لوبغاله ده. نو کله ملي لوبل تبلار پیدا کی یو خو بیا غیله ختمه شوی چې مصر سہولتونه نسته. او نو اوس دا د مشخل ځل کوچ دی د لپاره واقعا هغه پروفیشنل اکیډمي او میدان جوړ کو.
د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی سرګندونې مورید چې ویلې جنوب غرب ولایتونو ته به په لدی ورسته میدانونه هم جوړوي. د کرکټ او لوبغاړي به هم په نږدې راتلونکي کې په ملي ټیمونو کې جذبېږي. لاندې سره رسیدو د پروګرام پای برخه ته البته دوه اونیس خبرونې لا پاتې دي. کور کله او د ګوړې اچار
کور کله جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په خارونو کې ګڼګونه او د خاري فرهنګ نمراته ولغتسدي چې ګڼ خاريانې لستوندو سره مخ کړي دي. د ژمي په موسم کې د کابل خار ډیری واټونه اوبونی ویلې وي او پر واټونو تلونکي خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ وي. د سړکونو او لښتیو د بندېدلو او چټلوالي لاملونه څه دي؟ په دغه برخه کې ښاروالي ملامت ده او ښاریان. دغه پوښتنې دي چې په اوسنۍ کور کلي خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. ملتیا مو وکړئ. قدرمنو دوستانو، په ټوله نړۍ کې خاریان د ځان او چاپیریال د پاک ساتنې لپاره ځانګړي خاري اصول په پام کې نیسي چې له امله یې خارونه او د خارونو چاپیریال پاک وي، چې دا کار هم په سیاسي لحاظ ګټې لري او هم د ښار د لوړ فرهنګ نمایندګي کوي. خو په افغانستان کې د موضوع ته ډېره توجه نه کیږي. د ژمي په موسم کې د کابل ښار اکثره سړکونه او پیاده روونه چټل اوبو او نورو ګندګیو پوښلي وي، چې دا کار ګڼې ستونزې راولاړوي. د کابل ښار اوسېدونکی میا ګل مرچ وایي چې د کابل ښار ډېری سیمې له خټو اوبو او نورو چټلیو ډکې وي. نوموړی زیاتوي،
خاطر خو ډیر پازاب کړی، دومره پازاب ته هم دا اوس په دې سړک سوکني ستل د مراد خاني سړک وکړ. دا خطی دی خو خامه وطن نه څنګه کینو مجبور نه ته ور سره غالو نه وخت تیرو. سړک خو بالکل ډاک دی، بیاله ډاک دی، لږه نه سره ځکه سړک ته خلکو باندې موټر وبوشین دي، بس کلی به نمازی کلی خرابي. دا تقصیر ټول د مونږ دی. آشغالی راولو په مابند سړک اچو، په بیاله کې اچو، بیاله بندیگی نو اوبو سرک تر راجیگیگی. مونگا ملاماتی اعتبار وکا چه تر کور پور زما چه پا دیلار زما خودسا دا باز جایی که دسی دا قلاچه منطقه که بلکل سرک دوم رو بود دندی نیمت رو بود داریگی، موتر پا سرک هم تیریگی. سوالی والات حیران دیتی خدا چه تا و داریگو تی موتر را تا و داریگی. یو کیلومتر پیاده منزل که تی موتر را تا داریگی تا حال تا و بو نستا کالیم که کریگی تی کور تا لارسی دی خدت را تا ویتی دا حیوان هم خونه غد سره دا کالی دی و گره غد دی و گره لامان دی و گره خدی دی نستنگه که
د مرچ په خبره چې کلیوي خو حکومت او ښاروالي د ښار پاکوالي ته پام نه کوي، لبلې خو د ښار اوسېدونکي هم ښاري فرهنګ ته توجه نه کوي. د کابل ښار اوسېدونکی وسیم الله وایي چې د ښاري فرهنګ نه مراتول ټولې هغه ستونزې راولړوي چې نن سبا یې همدغه ښاریان ګالي. دی وایي چې اکثره وخت چټل او بیکاره څیزونه ښاریان په لښتیو کې اچوي او له امله یې ټول لښتي بندیږي چې اوبه یې په سړکونو روانې وي.
ډیری وخت په موږ باندې هغه لاره چې موږ دایم پیزو د اوبو له کابله چې اوبه ډیریږي د باران په وخت کې نشو کولی په هغې لاره ولاړ شو، نو موږ مجبور یو چې خپل مسیر ته بدلون ورکړو، په بله لاره ولاړ شو. نو یوه خبره دا ده چې وخت هم ضایع کیږي، بله خبره دا ده چې تخنیکي عوارض نقلیه وسایطو کې هغه کار شوي، موټر وي هر څه وي، ستونزې ورسره پیدا کیږي، وخت هم ضایع کیږي. او واقعا د ښار بڼه یې بدله کړې ده، ښار ډېر بد ښکارېږي. د یو کس دپاره چې دی په یو دفتر کې کار کوه، په ځانګړې توګه میټینګ ولري، مجالسو ته ځي، جلسو ته ځي، نو پکار ده چې دوی کالي پاک وي، بوټونه یې پاک وي. دا ناشونی چې یو کس ته پاک به جلسه ته ورسیږي په دې خیر کې، او هغه هم چې بارانی ورځ وي. نو غوښتنه هم ده د ښاروالۍ نه، د چارواکو نه، چې په دې برخه کې دوی خپل وس وکړي، خپل اخلاص وکړي. زه چې کله راځمه موټر چې نه وي، نو مجبور یو چې په پښو راشو. کله چې په پښو راځو لار هم په دې شکل وي دفتر ته، نو مجبور یو خپل بوټونه او کالي مالی یو ځل پاک، بیا وروسته شعبه کې سړی خپل کار شروع کړي.
د وسیم الله په خبره کوښښ باید وشي چې خپل چاپیریال پاک وساتو. همداراز ښاروالۍ ته پکار ده چې د ښار ټول خامد ځایونه ورغوي. د پغمان اوسیدونکی شرف زل به یو شمیر علتونو ته اشاره کوي او وایي چې لامده عمل په ښار کې ستونزې زیاتې شوې دي.
یو خو علت دا شاید ده چې هجوم د ښار بیخي ډېر سوی ده. بل له خیره سره چې رئیس صاحب جمهور چې هر ښاروال مقرر کړی، هغه د خپل جب په فکر کې ده، د ښار او د بازار په فکر کې هېڅ نه ده، نه دغه شی شته. او خټې او له دې شیانو څکه وینه دې تویږي، خو د دغې په غم کې نو خټې او څاګانې او ویالې به څنګه اصلاح کړي؟ دودی خو فقط مګه د خپل د جب دپاره مقرریږي، ولاکه د ملت دغو نه غم ورسره وي. د ډیزاین بلاکو، د تعمیرو، د ښوښو مارکیټو دغه فکرونه له هغو سره شته. دا ملت د چارواکو د دې خلکو په یاد کې نه ګرځي چې دا ملت ده او ملک ده او وطن ده او نفوس ده. دا شی هېڅ نشته پرته د خپل جب له ډکېدو څخه، ولاکه د خدای دپاره هېڅ چا په دې وطن کې داسې یو قدم هم ایښي.
دی وایي چې خلک هم باید له ښاروالۍ سره کومک وکړي او د دغه کومک پایله د دوی له ځان سره کومک دی. رقیه او نسیمه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه ستنې شوي دي. دوی وایي ښاري بې نظمیو او چټلیو له کابله زړه توري کړي دي.
دلته داسې په عذاب وي چې بیخي زیات په عذاب وي. پاکستان خو ښه ځای ده، هماغه
سرکونه ایم خیدی کوچی ایم پخی دیار شای پخی دی دلتا خو پخزه اینا نشته ده خو خونده خاطه ده دوم را که کلیگی چه بیخی زیاد که کلیگی کالی تینا چوه نباسو گورتا نرانه نباسو کوتیه ده ده وار ما شما
شورات لای پلار بیخی دیر پازاف کردی نات خل ملک دزمنگ خپل ملک دا خود نبیزاره پو بو کن نوی تیزمن کچی بیخی خطی دی خل تینا نش تیره دلی باران میشه بس وی رونه نیدی ور کردی مرداری با پاکی با غند پدی کچو را روانی
د کابل خار اوسن که احسان الحق حنیفی بیا وای چې د کابل خار داسې نخکاری لکه چې دی و هیواد پایتخت وی د زکه چې د خار له واټونو نیولې بیا تر فرې کوڅو پورې ټول چټل دی
پر اختیار هم داسې نه دی لکه دا چې لارې وی دا چې سرکونه وی فکر کوي چې زه په خپل کې روان ما او دلته ډنډونه پکې جوړ دی خټي دی بد حالت دی اول خو زه هیله کوم د شاروالۍ څخه چې دا د هغې وظیفه ده او دا د هغې دنده ده دوی باید په دې باندې کار وکړي دا سرکونه باید جوړ کړي د مسولیت ده ځکه زموږ شاروالۍ له خلکو نه مالیه اخلي د موټروانانو نه مالیه اخلي پیسې تن اخلي د سرک سازۍ په نوم باندې د ښار سازۍ په نوم باندې د نورو نومونو باندې پیسې اخیستل کیږي بیا هم هغه پیسې په تمامه معنا باندې ورکې دي تاسو به ورو کې ما بل ورځ یو چارته یو څه گزارش راک زمونږ په دولسمه ناحیه کې احمد شاه امینه کې وسو دغه مرسیډیز موټر دي او د هر یو نه د ورځې په یو پیره کې شل افغانۍ اخلي شل افغانۍ چې د میاشت تقریبا تر اویا لکو پورې دا واید لري دا یو څوک اخلي بیا شروالیس رټیکه دي کله چې دې د پیسې اخلي دغه پیسې چیرته ځي دا یو بل زمونږ اومدا مشکل دا چې دغه سمرا بادینه چې موږ تاسو کوو دلته په افغانستان کې د نقشې لمخې کیږي د سټانډرد ندی هغه څه چې په کار دی حتی دغه ماستر پلان سیمې زموږ تاسو چې دی کانالیزیشن سیستم پکې نشته ده او به نه وزي امدا ل د سرکونه زموږ جوړیږي هغه په هغه شکل باندې نه جوړیږي چې ما یې پښتوی باید چې بل سرک نه لری شي کیفیت له حد وتل کمزورې ده او په دې کې مسولیت زموږ د چارواکو ده دی ولې په دې کې بې کفایت پاتې کیږي
د دې خبره چې د باران په ورځو کې اکثر وخت د دوی جامې په خټو لړل کیږي خو د ښار پاکوالی یوازې د حکومت کار هم نه دی نوموړی د ښاریانو د مسولیت په اړه وایي
کله چې دغه سه حالت راځي مونږ ټول ملت په دې کې مسولیت لرو چې مونږ به په دې کې کار وکړو زمونږ بدبختي دا ده چې مونږ په لول اس یو شي ته لغته ورکو او خې خرابو په زر دې چې لګورانه راوخلو یو څوک پکې اوتیګه کیدو یو خور پکې واچو هغه نور هم سر په خرابو او لمنځه وړو چې مشکل نور ایجاد کو هر څړې په دې سه کوشش کوو چې بس خپل په خټه کې تیګه کدو او په غیبه نه په خګدو بل ته تنظیم خلاصو ولې بل ته مصیبت جوړو زل ډریورانو هم هیله کوم چې لک په قرار باندې به رفتار وکي زکل تډیر خلک لکور د بندر اوتري چې ته په ملمستیا بندر روان دي په سفر بندر روان دي یو بل تزی د حیا او د عزت او د عفت او سړی بوي دغه جامې ټوله په خټو باندې لړلې بوتانې په خټو باندې لړلې ځان په خټو لړلې چې هغه نو نبیر ته کوټه دا ویدلې شي او هغه چیرته جزي هم ډیر زړه نازل لاړ شمو کلان شم دغه څه حالت کې ځان ته ډیر پکې معلومي ځان ته ډیر خجالت او ارتزان ښکاریږي تاسو باور وکئ چې هم دغه نن چې زله کور دغه ځای پر راغلې ما بدري زلاره کې بوتان پکړي وي درې ځای سره دې چې په موټرو کې راغلی یو کنه ولې چې د دوه د خپل پرم په یو ځای کې کوشو نو بیا نو حالت د څه ځای نه وي چې موږ د پکې بخښ کړو هر افغان هم دغه حالت سره مخامخ دی زمونږ هر اوسې دن کې د منطقي اغلم دغه څه مشکل سره لاسو غریوان دی یو سړی په 500 لک یا په 600 لک افغاني یو نمره اخلي درې بیس کور اخلي او په غیبه نش پتا ویل ک افغاني نور جوړوي تر سوچ یو شپګاتو تا کور پکې جوړ کی دغه 12 متره مخره دغه کور ایا دا ډیره سخت تر چې دغه 12 متره مخه منګه سمون شو جوړولې که زمون خلک هم لګي احساس وکړي چې دغه مخه به جوړ کوم په غیبه لس 15 زر افغاني هم نه لګيږي دغه احساس په من کې نشته دا کور جوړو لارم داسې خراب پریدو سره دې چې لار به زمونږ منظم وي چې دا زمونږ په کلچر باندې زمونږ په ثقافت باندې او زمونږ په نظافت باندې دلالت کوي او بل بدبختی زمونږ په خلکو کې دا چې مونږ بیخي ډیر خیرت خواره داسې بلد شو اوس مونږ انتظار به چې ولا امریکایان به مونږ ته پیسې راوړي چې مونږ د کور مخې لخته جوړ کړو یو سایډي به مونږ ته پیسې را لګي چې مونږ دا وکړو د جاپان موسسه د چین موسسه د بل وطن موسسه د موسسات برازیو مونږ د پیسې راوړي او دغه نه بعد به مونږ د خپل لار کوسي ور باندې جوړو زه هیله کوم له خپل هیوادوالو چې دومره د غربت اظهار هم نه د پکاله دا موږ څومره غربت خيو تنها په دې نه کیږي چې دولت برازی او ماته به پروژه منځوريږي به زمما د کور مخه جوړيږي به ماته سره جوړيږي من خپل به د هم یو څه اقدام وکړو
د ماشمانو او داخله ناروغي متخصص متولي یونسی وایي چې چټلی په خپل چاپیریال ککړې وي او ککړ چاپیریال په سی لحاظ لوی ستونزې راولړې وي
ککړه هوا ککړې لارې سړکونه دا څو ستونزې راولړې یو دا چې موږ او تاسو په وخت سره خپل دندې د نسو رسیدلې اته د موټرو د ټکرو سبب کیږي نورې ستونزې راولړې مثلا د جامو د ککړتیا سبب کیږي پر خپل روغتي ستونزې دا چې د انسانانو د خوېدو سبب کیږي په پایله کې کسرونه یا د اډوکو ماتوالي په ژمي کې زیاتېږي ډیر کسان موږ تاسو وینو چې د دغه ککړتیا لامل معلول سوي یا په خیماتي کړی یا لاسونه مات کړی دي یا د صدمه یا ټپونه لیدلی چې د دوی د حرکت د محدودیت سبب شي او یا د مړینه.
د نوموړي په خبره چې په اکثرو ښارونو کې د ناروغۍ کچه لوړوي او لامل یې د چټال او ککړ چاپیریال موجودیت دی چې باید په پاکۍ کې هر کس خپل ونډه واخلي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس جلیل سلطانی وایي چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د سرکونو او واټونو پر سر د اوبو موجودیت او راغونډېدنه د کابل له لویو ستونزو څخه ده. دا دوه لامل لري. له یوې خوا کابل د غرونو په منځ کې ایسار ښار دی چې اکثر وخت بارانونه کیږي او د بارانونو په نتیجه کې اوبه ډیریږي، او دویمه خبره دا ده چې هغه ځمکې اوس له منځه تللي کوم چې د اوبو د جذب قابلیت درلود. د کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې کار هم کړی او یوه ځانګړې استراري کمیټه یې جوړه کړې ده چې په دې برخه کې کار کوي، مګر دا یوه ډیره لویه ستونزه ده چې په یوه یا دوو کلونو کې له منځه نه ځي. د کابل ښاروالۍ د وزیر آباد کانال چې یو مهم کانال د دغو اوبو د انتقال لپاره دی، هغه پاک شوی دی او اوس دغه ستونزه یو څه کمه شوې ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام. وای افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ په سطحه له دریم نمرګۍ نه اتم نمرګۍ ته لاړ، او د دوه سره حکومت له برکته یې د فساد ګرمه تبه لږ سړه غوندې شوه. نړیوال وایي که حکومت فساد لږ نورم تربند کړي نو تبه به یې نورم کمه شي، خو د فساد د چارو کارپوهان بیا وایي چې د نړیوالې سروې ترمامیتر خراب نه وي او د دریو درجه یې اته نه وي ښودلې. د خبرونې په پیل کې څو فرهنګي خبرونه درته لرو چې فرهنګي تنده مو په ماته شي.
نتاقان
باغچه خاتون
بادرنگ شا بادرنگ.
په یو لری ولایت کې د یو ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپه راووتله. خبر زیاتوي چې په دغه ټولګي کې د ځوان شاعر له شیرونو علاوه لنډۍ او نور ولسی شیرونه هم چاپ شوي دي. په دې اکله د نوموړي ولایت د شیرونو عامر داسې وویل:
ډېر افتخار کوو چې د ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپ راووتله او په خپلوانو او انډیوالانو وویشل شوه. په دغې ټولګي کې د ځوان شاعر له دوو غزلونو علاوه پنځلس لنډۍ، د اکوبکو سر د پسندکو، غوا د لاړه په ترپکو ولسي سندره هم چاپ شوې ده. موږ ټولو ځوانو او زړو شاعرانو ته د شعري ټولګي د چاپ مبارکي وایو او هیله من یو نور ځوان شاعران هم چې د شعر په نریو تارونو ګوتې وهي د خپلو ځانګړو شعري ټولګو خاوندان شي.
په یو بل خبر کې ویل شوی چې تیر ورځ په فیسبوک کې دا وطن ولې نه جوړیږي تر سرلیک لاندې ادبي مقابلې وشوې او ګڼو فیسبوکي لیکوالانو او شاعرانو پې د خپل طبع زور وازمایو او ګڼې ادبي او غیر ادبي پنځونې رامنځته کړې. خبر زیاتوي چې دا وطن ولې نه جوړیږي سندره په ټولو خلکو ښه لګېدلې او ګڼ سندرغاړي د ویلو اراده لري او همدارنګې د وطن پتنګان د وطن د آبادۍ لپاره ګټوره بولی، تر دې چې ځینې خوایي چې د ملي سرود شروع دې هم په همدې بیت وشي چې دا وطن ولې نه جوړیږي.
په یو بل فرهنګي خبر کې ویل شوی دی چې په لوی ولایت کې یوه وړه مجله له چاپه راووته او په مینوالو وویشل شوه. خبر زیاتوي چې دغه مجله په درې مخونو کې په واړه موبایلي قطعه چاپ شوې او په دوو لنډو کرخو سربیره یو وړوکی کارتون او یو د نشراتي ارګان د دفتر عکس او آدرس هم چاپ شوي دي. د نوموړې مجلې مسؤول مدیر وایي چې اوس خلک له همدغه سې وړو شیانو او لنډو لیکنو سره مینه لري. دی زیاتوي چې هیله من دی دغه مجله به د کوچنیانو او لویانو ادبي او مطبوعاتي تنده ماته او شوق به یې خړوب کړي.
همدارنګه په وروستي خبر کې ویل شوی چې د هیواد یو نوی سندرغاړي خپله لومړنۍ سندره د یو ګاونډي هیواد په پارکونو کې د هغه هیواد د ځوانو نجونو له ګډا سره د هماغه هیواد د موسیقۍ په شور کې ثبت او بازار ته وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې د نوموړي سندرې د شعر شاعر نه دی معلوم، خو تر اوسه د یو نیم سل نویو هنرمندانو لخوا ویل شوې ده. سندرغاړی ډاډه دی چې د سندرې مست رقصونه او د ګاونډي هیواد زړه راښکونکې موسیقي او د پارکونو مناظر به د لیدونکو او اوریدونکو خوښ شي، ځکه چې ده هم ډیر خوند ترې اخیستی دی. نوموړی زیاتوي چې که سندره مصرف پوره نه کړي نو د قرضدارانو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي، ځکه چې د سندرې په ویډیو کې د ما کشو پش به ډیر زور ورکړي.
ولسوالی دیوالیانو څنګ ته راغلی دي او ځانونه یې هلته غلي کړي. د همدغه سې یو ولسوال له کاره مو خبره وو.
خیر وسې، ته لږ ژر چای راوړه چې ډیر ستړی شوی یم.
ولې څه دې کړي دي چې ستړی شوی؟
په ولسوالۍ کې مو میزونه او څوکۍ ځای په ځای کړل.
خاله زه به چای راوړم.
خیر وسې لورې، دومره ډیر میزونه الماری او څوکۍ وې چې د ټولو نفس یې وویست.
ولې مزدوران مو نه ورته نیولي؟
نه، د دفتر پیادهګانو او مامورینو ځای په ځای کول.
نو ته یې په کتل ستړی شوې؟
ساده کېږم، مامور سره سم ځای په ځای کول.
ولې څه ضرورت یې درلوده؟
والی ولاړو، ما ویل چې هغه ته معلومه شي چې زه څومره کارګر او په وطن باندې مین ولسوال یم.
نو چې دومره په وطن مین وې، هغه ولسوالي به دې ساتلې وه؟
ساتلې مې ده ښځې، له دې وروسته دښمن ورته کتلی هم نه شي. څه خو یې له حملې او ډزې دي.
دغه دی، چای مې راوړ.
یوه پیاله زر راته ډکه که، چې ډېر ستړی سوی.
ملامت هم نه یې ماما، له ولسوالۍ تر دې ځایه ډېره لاره ده، سړی په موټر کې هم ستړی کېږي.
دا څه وایې خورزې، له دغې لنډې ولسوالۍ راغلی دی.
له کومې لنډې؟
دغه دیوالي د څنګ له ولسوالۍ.
پوه نه شوم خاله.
لورې، ولسوالۍ مو له اصلي ولسوالۍ نه دلته د ولایت مقام ته را انتقال کړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې د خلکو ستونزې کمې شي، خلک سرګردانه نه شي، ځکه چې د ولسوالۍ ټول کارونه له ولایت سره تړلي دي. نو که ولسوالۍ د ولایت تر څنګ وي، خلک به د دواړو کارونه په همدغه یو ځای کې خلاصوي.
څنګه په یو ځای؟
لورې راتښتېدلی، ولسوالۍ ولایت ته راوړې ده، اوس هسې دا پسې تړي چې د خلکو کارونه به اسانه سي. خلک خواران به د کار خلاصولو لپاره که راځي نو آن ولایت ته به راځي، خو ګمان نه کوم چې دلته به پسې راشي، ځکه هلته هم د خلکو زړه خوړلی و.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، دا پنځه منزله کور دې په څه شي جوړ کړ؟ دا دوه موټرونه دې په څه شي واخیستل؟ زامنو ته دې غبرګودونه په څه شي وکړل؟ اش ته په څه شي لاړې؟ دغه ټولې د رشوت او غلا په پیسو وکړل که نه؟ له ولسوال کېدو مخکې مو له غریبۍ نه پوزه په پوزي پاکوله.
ګوره، دغه حسابونه مې غټ والي ته هم نه دي ورکړي، نو تا ته به یې څنګه درکړم؟
زه کم بخته له رشوتو هم خلاص شوې.
که له رشوتونو خلاص شوم، نو د ولسوالۍ د مصارفو له پیسو، بودیجې، دسترخوان او نورو خو نه یم خلاص. کال دا وخت مې شرکت په دوبۍ کې ګوره، خدای مې دې ورته ژوندی لري، ښه له مرګه مې ځان وویست.
زه دیوالي تر څنګ یې، هېڅ هم نه سې کولی.
غم مه کوه، هغه مې هم راسره شریک کړی، د ښه او بد ځواب مې هغه وایي.
په خارونو کې نویګانو ته د هغوی تخت د آرایش المارۍ او حمام ورخیي. خو په کلیو کې بیا په نورو مهمه ځایونو ګرځوي لکه داسې.
ناوی لوری څنګه یې؟
اخای ما دادا
لوری دمو غوجل دی ولیده
تا څوایی دی واده په دوه مورز غوجل را باندې ویني.
ناوی لوری څنګه غلې شوې؟
نا دادا نمې دلیدلې
د نری موري ناوی غوجلې ته بوزه غوجل ور وخه یا خورونه ور وخه یا چې پوسی واړه او غریب کوته نه دا واده شوه.
پی او به ګرځوم لوری د موږ د غوجلې په اندازې لوی غوجل په دې ټول کلی کې نشته. ټول ژمی به یې خوشایي خلاص نه کې چې څومره سوځوي نه خلاصېږي.
تا په څه بلا واوښتم؟ غوجاله ده خوشایي دي د ککړو کور.
وا دې ورېده؟
وو وا مې ورېدل. دادا مې نری چا ته وایي؟
چا ته وایي؟ خو مېړه ته دې وایي.
هسې نه چې ټول خلک مې د نری مېرمن وبولي.
لورې ډېر چرتونه مه وهه چې غوجله دې وکتله بیا ډېرانه م وګوره. د موږ له ډېران هغه ډېران په ټوله ولسوالۍ کې نشته چې هر څوک یې وویني خوله یې اوبه اوبه شي ورته.
پراونه ننګیار ناشته برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوګمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل، لیما میاخیل او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی. کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.